سلامونه ستړي مشه تاسو مخه کلاساته رادیو ناوړه د خبري خبرونه په خبرونه پیلو د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان څخه په وارداتو تعرفه 15% ته لوړه کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پنځشنبه یو اجرایی فرمان لاسلیک کړ چې له مخې به په راتلونکو ورځو کې د افغانستان په شمول له لسګونو هیوادونو څخه په وارداتو نوې تعرفې ولګول شي. شاوخوا څلور میاشتې وړاندې امریکا له افغانستان څخه په وارداتو کې 10% تعرفه اعلان کړې وه چې اوس دا 15% ته لوړه شوه. د افغانستان د مدني بنسټونو یو ائتلاف د افغان ښځو لپاره د یوې ولسی محکمې د جوړېدو خبر ورکړی. دغه ولسی محکمه چې د نړیوال عدالت وای ابتکاري هڅه ده د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو پر وړاندې جنسي ځورونې څېړي او رسوا کوي. تمه ده چې د محکمه د دایمي ولسی محکمې تر چتر لاندې د 2015 کال د اکتوبر 8 تر 10 نیټې د اسپانیا په مادرید ښار کې جوړه شي او له هغو افغان ښځو نجونو څخه واوري چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له منظمو ځپلو سره مخامخ شوي. د استمایا غونډه به په نړیوالو ته په ژوندۍ بڼه خپره شي. د دایمي ولسی محکمې مرکز په روم کې دی او تر دې دمه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې له 50 زیاتې ناستې ترسره کړي چې پکې له بشري حقونو څخه سرغړونې د جګړې جنایات او د بشر پر ضد جرمونه څېړل شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د پنځشنبه په ورځ خبرو کړی چې په کابل کې څلور خبریالانو د رسنیو کارکونکو له زندان آزاد شول. د ځوانان راډیو مرستیال اسلام ګل توتاخیل او د بیګم راډیو خبریال احمد ضیا امانیار چې شپږ میاشتې مخکې بندیان شوي او همدارس په کابل کې د رسنیزې محتوا تولیدونکو شرکت پیکسل کارکونکو احمد نوید اسخری او مشتاق احمد حلیمی له دوه اونیو بند وروسته له زندان آزاد شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د یادو خبریالانو رسنیزو فعالانو نو دا آزادی دوه هر کله کړي خوای چې د دوی آزادی باید لا پایله نوې سلب شوی. د روسي لوري د اوکراین په پلازمینه کیف باندې د وروستي مرګونی بریته د تلفاتو شمیر یو ډیرش تر رسیدلې چې پکې 15 ماشومان دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن په ټولنیز رسنیو کې یو پیغام کلیکلی دي چې د پوینا لدی کرکجن بریډ روسه د شغورن عملیات پای ته رسیدلې او یو سل نه 50 کسان ټپین شوې دي. غغلی زلنسکی زیاته کړې چې د بریډ د روسي د لوري یو ځل بیا څرګنده کړه چې پر مسکو باید فشارونه زیات شي او نور بندیزونه ولګول شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ترامپ هم دا بریټ غندلې ویل دي چې پر مسکو به نوی بندیزونه ولګوي. او انوش دستګیر د افغانستان د فوټبال په خنای روزونکې د هالند د فوټبال د اتل سکلونو خکته لوبغاړو روزونکې وټاکل شو. دستګیر په پنځشنبه پر خپل فیسبوک باندې ویلي کل شو د هالند د اتل سکلونو خکته لوبغاړو د روزونکې قرارداد لاسلیک کړی دی. انوش دستګیر له 2013 کال تر 2022 کال پورې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم روزونکې و.
د ژوند رنگونه
سلامونه ستړي مشه د ژوند رنگونه پروګرام ته مو ظفر د سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت هر کله کوي. نن د ژوند رنگونه په پروګرام کې په دې خبرې کوو چې په افغاني ټولنه کې ټولنیز اړیکې او همدارنګه فردي اړیکې څنګه جوړولای شو، څنګه یې ساتلای شو. هغه عادتونه چې کولای شي زموږ اړیکې له کورنۍ سربیره له ملګرو او همدارنګه له خپلوانو سره کلکې وساتي څه دي او زموږ څه ډول داسې عادتونه دي چې د دې سبب کیږي چې اړیکې له یو بل وپاشي. له دې سربیره هغه عادتونه ته به هم تم شو چې په افغانستان کې په هر واده، په هر خوشحالۍ او په هر جنجال و مشکل کی خلقی در سرکی و هم در انگه عدد سبب کی چه گرنه یا افراد سر لرشی شخصی علی کتو به هم تم شو چه خلق چنگ کولشی در زن لپار ملگری پیدا کری در ملگرتیا در سی کمی لار دی چه در دوام لپار باید خلقی ولتوی و چنگ کولشو چه او دایمی و خ ملگری چه منگر بانده ساب و کلشو در سی ملگری پا جون که پیدا کرو او کچی ری بیا وقت پات شو پده به هم تم شو چه چنگ کولشو در جوان لپار خ ملگری انتخاب کرو در جوان شریک. لدی سر بیر وردونکو ساسو پیغامونو ته او اړیکو ته هم پته مایو کغواړی شي د موضوع په تړاو سره خپل نظرونه شریک کړي یا خپل تجربې را ته وایست زنګ وهل شي سټډیو ته او په ټلیفون کې مو کریډیټ نوي زنګ وهي لدې سبب تر څو هم کاران څنګه در وای خبرونه کې را سره ملمانم شته د دوی نظرونه مورو او د دوی تجربې به هم وورو شي دوی د دې لپاره چې وکولای شي ټولنیزیو فردی اړیکې ملګرتیا یا په ټوله کې د کورنۍ سره خې اړیکې ولري. دوی څه کوي، څه حل لري ورسره شته که نشته ده، او تجربې څه دي په دې برخه کې. نن را سره خبرونه کې په جرمني کې میشت افغان کډوال ریاض مقام زیوم درنګه لسته کړو راګرځول شوی زده کوونکي هریوادي ورسته بر سره خبریال او مدني فعال تجولي خورزن کم وصل شي. تاسو ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. پیل به مقام صاحب له تاسو سره وکړم. ټول انسانان د دې لپاره چې وکولای شي ژوند په سمه توګه مخته یوسي، له کورنۍ سربیره په ټولنه کې له خلکو سره اړیکو ته اړتیا لري، او ځینې داسې اړیکې دي چې خلک له مجبوریته پالي، ځینې داسې اړیکې دي چې خلک غواړي هغه اړیکې وپالي په خپل خوښه باندې. په ټوله کې کله چې موږ اړیکې خبره کوو یا د ارتباط خبره کوو یا د خلکو سره د ناستې ولاړې خبره کوو، دغه اړیکه څنګه تعریفوو او څومره ورته اړتیا ده؟
ډیره مننه اغلی سیال په سر کې تاسو ته او د خپلونې ټولو ګډونوالو همدارنګه هغو اوریدونکو ته چې زموږ غږ اوري خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. دا ډیره مهم موضوع ده چې اړیکې څه معنا لري او څومره مهمې دي. اړیکې که څه هم د ټولنو ته په کتو او وخت ته په کتو تعریف او اړتیا فرق کوي. مثلا یو څوک اروپایي ټولنو کې ژوند کوي نو دلته د اړیکو معنا او مفهوم او هغه ماهیت چې په خپل ځان کې رانغاړي د هغې ټولنې چې مثلا موږ ترې راغلي یو او هغه پښتني او افغاني ټولنه ده ډېر فرق لري سره. نو موږ به بعض تر ډېره د پښتني ټولنې مربوط کوو او د افغاني ټولنې مربوط. نو واقعا خبره ده انسان که موږ وایو یو ټولنیز موجود دی، نو په دې معنا چې له اړیکو پرته دی نشي پیدلی. نو هغه که د کورنۍ سره اړیکه ده، که له ځان سره اړیکه ده، له خپل ځان سره اړیکه، له خپل وجود، له خپل داخل سره چې کوم اړیکه وي هغه اړیکه وي، کمدارنګه له خپلې ټولنې او شاوخوا خلکو سره اړیکه وي، دا نهایي مهم دي. او د انسان د سکون یا د ژوند کیفیت په خپله دغه اړیکې ټاکي. وخی ماته څنګه راغلی؟ نو دا کله چې موږ د انسان په تعریف کې وایو چې انسان یو ټولنیز موجود دی، په دې معنی چې دغه برخه راونغاړل شو او انسان له اړیکو پرته نشي پیدلی. نو که هغه ټولنیزې اړیکې وي، که هغه د کورنۍ له خړو سره اړیکې وي، او که له ملګرو سره اړیکې وي، او دا نهایي مهم دی چې په کوم ډول وي. ځکه یو لیکوال روبینز په نوم هغه وایي چې ستاسې د ټولنیزو اړیکو کیفیت ستاسې د ژوند کیفیت ټاکي، او دا یو واقعیت هم دی. ځکه که موږ تاسو وګورو هغه خلک چې له بدو خلکو سره په اړیکه کې وو او ارتباط درلودل، هغوی تر ډېره یعنی 98% بد لوري ته لاړل. هغه خلک چې له ښو خلکو سره، له ښو کورنیو سره په اړیکه کې وو، ښه ملګري درلودل، خړخت لاړل. نو دا اړیکې او ټولنیز ژوند د انسان یوه اړتیا ده، او په دې برخه کې نهایي غور پکار ده چې څه رقم وټاکي او څه ډول خلک باید خپل د اړیکو په محور کې ولري. ځکه همدغه خلک د دوی د ژوند کیفیت ټاکي، او همدارې دې سبب کېږي چې د دوی راتلونکې معلوم شي چې دوی کوم لوري ته ځي.
تېر ورځ ما یو پودکاست اورېده د اړیکو په اړه، پکې خبرې کولې د دغه مطالعه پر اساس باندې دغه وروستۍ ورقم له مخې چې خبره شوې دي، وایي کوم کسان چې ټولنیزې اړیکې ښې وي یا له خلکو سره یې داسې کسانې په ژوند کې وي چې هغوی سالم وي او د دوی اړیکې ورسره سالمې وي، د هغه کسانو په نسبت باندې چې یوازې دي، یا هغه کسان چې ښې اړیکې له خلکو سره نه دي، دوه چنده ژوند کوي. او دغه مطالعه چې په برېټانیا کې شوې ده، د کوم سروې چې شوې ده، په هغه کسانو باندې شوې ده چې دوی حتی سیاسي فعالیتونه درلودل، او په سیاسي فعالیتونو کې عموما خلک زر زړیږي. البته دغه د سروې پر بنسټ باندې چې دوی کړی وه، او په دې کې ویل شوي وو کوم کسان چې سره له دې چې سیاسي فعالیتونه کوي، خو چې ښې اړیکې ولري له کورنۍ سره، له نورو کسانو سره ښه ملګري ولري، هغه کومه کمیونټي چې د ځان ته برابره کړې وي، شاوخوا وي، نو کدا خلک خو وی سالم وی، د دغه سروې پر بنسټ باندې هغه دوه چنده دغه کسانو په نسبت باندې چې اواز دي یا نشي کولای خملګری پیدا کړي، خجون کوي، یا هغه د ژوند په پای کې دوی خوشاله اوسي، یعنی خې خاطرې، خې تجربې لزان سره لري.
بالکل دا یو واقعیت دی. لومړی موضوع دا خو ده چې کله چې مثلا موږ یو ورځ ما یو ویډیو کتل هغه وایي چې د برج خلیفه شاوخوا اپارتمنټونه چې دي دا پخپله د برج خلیفه څخه ډېر قیمته دي. دلیل یې دا دی چې د هغه اپارتمنټونو په منظره کې دا برج خلیفه واقع شوی، یعنی کله چې ستاسو شاوخوا خلک ارزښمن وي ستاسو ارزښت ورسره پخپله لوړېږي. او دا یو واقعیت دی چې کله موږ په ټولنیز ژوند کې ښه ملګري او ښه خلک په خپل شاوخوا کې ولرو، ښه کمیونټي ولرو، او زموږ استاذ هغه د ټولنیز اړیکو د ماهیت کیفیت ډیر ښه وي، دا د دې سبب کیږي چې زموږ لوګو ډیر وخت بوج سپک شي. او کله چې مثلا انسان باندې فشار کمیږي، طبعا هغه فشار چې یو انسان یوازې یو ټول پر ځان غني، کله چې نور ملګري خپلوان او ډیر ښه بادرک سرکل لري د ملګرو پر هغوی تقریبا فشار تقسیمي جوړدلو وګو فشار
کوم کم ځای سه پختنه دادا چې سره لدی چې خملګری په ژوند کې ډیر رول لري د انسان د عمر د زیاتوالي سبب ګرځي، د ژوند په پای کې د خو خاطرو پاتې کېدو سبب ګرځي، خګړي کې حساب کو ډیر زیات دي. خو د خملګری څنګه پیدا کړو او باور کول په دغه سی ټولنو کې چې اوس ډیر ستونز مند شي، څوک مک و په جنو یو چا باندې باور وکړو، پوښو چې دا اوس یو مناسب کس د چکر کس و سره ملګرتیا کوم، زور سره اړیکې پالم، کس زور سره خپل رازونه شریکوم، که په دې کس باندې زه باور کوم، دا څنګه وکړو؟
په دې وخت کې ډیره مهمه نقطه دا ده چې زمونږ استاد خلک ځان ته او دغه ملګرتیا ته یا دغه اړیکې ته ډیر وخت نه ورکوي، یعنی ډیر ژر اقدام کوي، ډیر ژر باور کوي چې دا پخپله د او په هنې له نظر هم یو منفي کړنه ده. هیڅ کله هم باید که هر څومره تاسو ته یو څوک مثلا خو کیږي، یو څوک مثلا تاسو ته ډیر نږدې پاتې کیږي، مګر ډیر ژر دغه پریکړه م کوي، ځکه انسان طبیعتا داسې موجود دی چې د وخت په تیریدو بدلیږي را بدلیږي. نو زما په نظر د چې څومره ملګري لرم او څومره ملګري پیژنم، داسې خلک هم زه پیژنم چې یو وخت تر ټولو نږدې ملګري بلل کېدل، اما اوس دا ملګری په اړه ما پوښتنه کوي چې هغه به اوس څنګه چیرته به، یعنی اوس سره ملګری نه دی حتی. نو زما تجربه دا ده چې ډېر ژر به یو چاته د ملګري نوم ور نه کړل شي، کوشش دې وشي یو تر دوه کالو، یو نیم کال، حتی درې کالو پورې د شناختو په لیست کې وساتل شي. مثلا عادي رفتار، عادي مثلا مخته تلل او تر هغې چې مثلا صحیح یو انسان پیژندل دا ډېر وخت نیسي، ځکه د انسان پیژندل تر ټولو سخت کار دی چې یو انسان یې ترسره کوي. نو تر ټولو مهمه نقطه همدا ده چې باید ډېر وخت ورکړل شي دغه اړیکې ته، او ژر یو څوک د ملګرو لیست ته ورواچول شي. د ملګرو لیست زه فکر کوم چې تر ټولو هغه لیست ده چې په تر ټولو سختۍ جوړېږي، او په ډېرې سختۍ باید هغه ته خلک انتخاب شي او بیا هغه ته یو څوک ور اضافه شي. نو زموږ استاد خلک چې زه څومره تجربه لرم، ډېر ژر خلک خپل ملګري بولي، او بالاخره هغه د دې سبب کیږي چې دغه کس چې دی ملګری بولي، دغه وخت چې دوی سره په اړیکو د دې وخت رازونه بیا کله چې دوی سره په اړیکه کښېني، د هغه د یو بل په ضد کاروي، او بیا هغه دوستي یو وخت دښمني وي. نو تر ټولو ښه نظر دا دی او تر ټولو ښه کار دا دی چې اړیکې ته باید ډېر وخت ورکړل شي. انسان پیژندل تر ټولو سخت کار دی او ډېر وخت ته اړتیا لري. انسان باید ډېر زیات کوشش وکړي چې کله یو چاته ملګری وایي، باید پر هغه سل فیصده ډاډه شوی وي، او څو کاله هغه دغه اړیکې دوام کړی وي چې دا بیا ملګری ورته ووایي. له هغه مخکې زما په نظر شناخته لیست ډېر بهترین لیست دی، ځکه موږ تاسې ډېر شناخته لرو مګر ملګري ډېر کم لرو. نو د شناختو لیست نه یو یو مثلا غمی راغستل، د ملګرو لیست اچول، دا اصلا معیار دی چې باید وشي. او
وروسته بله تاسې واورم چې تاسې ملګري څنګه تعریفوي چې دومره کلونه یو اړیکې ته وخت ورکوي، او بیا له هغې نه وروسته یو کس د ملګري نوم ورکوي، دا ملګری به څوک وي، او څه توقعات مثلا د یو ملګري نه کېدلی شي. هریوا په تمه ده، هریوا ته به ورشم. هریوا جانې، ته هم ستړي مشې، پروګرام ته په خیر راغلې. له تاسې اورم، تاسې خو په افغانستان کې یاست، همالته د ننه وضعیت ګوري، او زموږ د ټولنې جوړښت خو ټولو ته معلوم دی چې یو یو داسې ټولنه ده چې پکې کورنۍ دي، او د نجونو لپاره بیا دا یو څه ستونزمنه ده چې د کورنۍ نه بهر ملګری پیدا کړي، یا کله کله داسې وي چې دا د کورنۍ اړیکې په نجونو باندې را جوړې وي، او انجلۍ مجبوره وي ځینې انتخابونو ته غاړه کېږدي د دې لپاره چې کورنۍ را جوړه شي. تاسو راته ووایاست ساسې په باور باندې دغه جوړښت د کورنۍ وچ رامنځته شوی دی، او که د هغې نه کورنۍ نه بهر یو انجلۍ ملګرتیا کوي، دوستي کوي له چا سره، دې ته په کم نظر ګوري، او څومره ازادي په دې برخه کې یو انجلۍ لري؟
خبرې ګیله یا هلک هر څه کوي د هر یو لپاره مهمه ده چې لکتر لګه په ژوند کې یو ملګری یا ملګری ولري. نو همدا څنګه کېږي ځکه چې کله ښوونځي ته اول شامل شوی وم نو ما هیڅوک هم هلته نه پېژندل. نو ډېره به خفه وم، بېخي به مې ښوونځي ته زړه نه کېده چې لاړ شم. خورو پورو هلته چې پاتې شوم نو مې بیا مې ملګري پیدا کړلې. له هغې وروسته به بیا نو ښوونځي ته ډېره په مینه او په شوق تللم. نو دا مهمه ده په ژوند کې چې مونږ باید یو څوک ولرو، ځکه ځینې وختونه هره کیسه مونږ نشو کولی مور پلار ته وکړو یا خویندو وروڼو ته وکړو. نو بیا ملګري مهم دي په دغه برخه کې، او کورنۍ ته هم نه ده پکار چې په نجونو باندې فشار راوړي د دې لپاره چې هغه یوه نجلۍ ده نو نشي کولی چې له کوره باندې ملګرتیا وکړي. زمونږ سره یو ټولګیواله وه، هغه به همیشه زمونږ څخه یوازې ناسته وه. یو ورځ ما پرې پوښتنه وکړه چې علت څه دی څه دی چې ته زموږ څخه ډېره لرې کینې. نو هغه وویل چې ما کورنۍ دې ته نه پرېږدي، او راته وایي چې د ښوونځي تګ اجازه مو درکړې ده، هلته نشي کولی چې ملګري پیدا کړي. نو بیا زه ډېره حیرانه شوم، بېخي د دې لپاره چې یو نجلۍ ده نو ولې نشي کولی چې ملګري پیدا کړي. ملګرتیا مهمه ده، همدارنګه ملګری مهم دی که په کور کې ورونه خویندې مور او پلار او یا په ټولګي کې وي او یا د کار په ځای کې. هر ځای کې موږ یو داسې انسان ته اړتیا لرو چې ورسره خبرې وکړو.
د دنجونو د اړیکو په اړه کراته وایس، مثلا که چیرته مقام ځای صاحب د نارینه و د اړیکو هغه اړخ ته ګوري، وایي چې باید اړیکې د ډېر وخت ورکړل شي، وکتل شي، یو کس مخکې دی نه چې چا سره موږ رازونه شریک کړو، یعنی وخت اړتیا ده تر څو په یو کس باندې باور وشي چې هغه ته ملګری ول شي. تاسې د نجونې چې کله یو بل سره ملګرتیا کوي، بخصوص د ساسې په عمر باندې چې مطالبین دي او ښوونځي ته ځي، یا په کورنیو کې د خاله لور، ماما لور، اما لور دې سره چې ملګرتیا کوي، کیسې ورزره کوي، خپل رازونه ورسره شریکوي، په دې کې بیا څومره پام کوي چې صبر کزه دې ته یو خبره کوم ودرې چې دې باندې باور کولای شم کنه شم کولای، او مثلا کلم داسې شوې دي چې تا یو خبره خپل خې ملګری ته کړې دغه بیرته رسوا کړې؟
بالکل، د ملګری په انتخاب کې فکر مهم دی. باید موږ فکر وکړو که تاسو چوئ چې د مال او یا حلال او رحم څه ماغه موږ لډیر وخت ته ځنو، خو بیا مهمه ده تر څو انسان ورته چې دا راسته تللی شي او کنه. یو خو د رزون ویل دا خپل ستان نه دی، یو بار کې راځي نو باید راس پاتې شي، او تر ډېره ځکه ملګرتیا ماغه ډول نه پاتې کیږي. ځینې خلک مشاهد یو وخت ملګري بیا وروسته سره لري شي، نو تر ډېره د رزونه یو بل ته سره وای نو له دې خبره نه ده چې رزونه تر ډېره له چا سره شریک شي. او که په چا باندې څوک ملګرتیا ته انتخابوو نو فکر ډېر مهم دی، او هغه باید ورته ځینې ځایونه کې ترې یو څه امتحان هم واخلو تر څو هغه خبره ساتلی شي او یا نه. نو زه که ووایم چې ما په ښوونځي کې اوه کالو کې یوازې یوه ملګری درلودله، همدارنګه په خپله کلي کې او کورنۍ کې هم یو ملګری لرم. نو زه هم ډېره دقیق یم په دې برخه کې، داسې هر چا ته د ملګرتیا لاس نه ورکوم. له ځینو سره لکه سلام او کلام کوم، خو مګر ملګرتیا لیست کې مې هغه چې ډېر صمیمي وي نه دي اچولي.
مننه هرې وا کور ته ودان بیرته تاسو ته ګرځم. مقام زه سپ تاسو سره مې مرکزینه خبرې نیمه پاتې شولې، مال چې تاسو ته په دې اړه وایي چې خمل ګرې څوک دا څوک جوړېدلای شي، او کله چې دغه دومره کلونو وروسته یو وړي کې ته مو وخت ورکړای او ورسره مو پاللې وا، یوازې شناخته کسانو لیست کې مو چولې وا، کوم کیفیت کوم معیار به ته شخص لري چې د ملګري لیست راشي، او دغه ملګری چې بیا د یو کس ملګری جوړیږي او څوک توقعات ورنه څه کېدلای شي؟ آیا په دغه اړیکه کې توقع زحمت ورکولی او بل ته کار کولی او بل ته شامل دي کنه؟
ډیره مهمه پوښتنه ده. اول دا چې ملګری مونږ چاته ویلی شو، یو امریکایي کلم لیکونکی دی والټر نومیږي، هغه وایي چې ملګری هغه څوک دی چې کله ټول درته خروان یې هغه درته راوګرځي راشي. او زه فکر کوم دا د ټولو خط تعریف هم کېدای شي. ځکه مونږ چې کله یو چاته ملګری وایو په دې معنا چې کله چې زه په سخته کې یم، په خو کې یم، په بدو کې یم، زما تر څنګ وي او زما زړه پیدا کوي. له کورنۍ وروسته بل کس ته چې مونږ د کورنۍ غړی ویلی شو هغه زموږ ملګری وي. او ملګری څوک دي؟ نو زه فکر کوم چې او ډېری خلک وایي چې مثلا اوکې دا به څنګه یي چې موږ د ملګرتیا لپاره مثلا داسې وټاکو چې دا کارونه باید وي. زه فکر کوم چې تر ټولو د ملګرتیا په جریان کې تر ټولو مهم بحث دا دی چې یو بل درک کړي. مثلا اوکې زه یو ملګري ته ضرورت لرم په یو بد وخت کې، مګر هغه زما همکاري نه کوي، نو دا په دې معنی نه شو چې هغه زما ملګری نه دی، بلکې زه باید پوه شم چې هغه من کومه داسې ستونزه درلودله او باور به تم دې تر کچې وي. یعنی پر یو بل باور تر دې کچې وي چې زه باید د پر ځای چې براسن زما ذهن ته دا راشي چې اوکې زما دې ملګری زما سره همکاري ونه کړله، د دې پر ځای باید دا راشي چې دې ملګری مېتمن کوم ستونزه لرله ځکه زما خواته رانغی، زما تر شا ونه درېده. نو یعنی ملګرتیا د اعتماد دې کچې ته چې کله ورسېږي چې ته دومره باور شي چې هغه کله په خپل په یو بد وخت وضعیت کې نه وي، یعنی په یو بد حالت کې نه وي او دا یو وس نه وي چې ما سره همکاري ونه کړي، هغه به حتما راګرځي. او بل ډېر مهم موضوع چې موږ د ملګرو ترمنځ وو اوس هم دا موضوع شته چې موږ به حتما په دوه درې هفتو کې یو دفعه کېناستلو ټول به یو ځای شلو. او زموږ بعض وخت دی چې راځي ته زما نیمګړتیا وایي، زه به ستا نیمګړتیا وایم، او دا زمونږ تر ټولو خوندور بحث چې موږ په خپل منځ کې درلوده. بیا مثلا درې هفته بعد حتی یو میاشت بعد به موږ سره کېناستلو. زمونږ بحث به پرم دی چې ریاض ستا مشکل دا 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 مشکلات لري، باید په دې نقطو باندې کار وکړو چې دا ستا د ضعف نقطې دي او دا باید حل کړي تر څو موږ در باندې ښه کار شو. همداسې هغوی چې کوم مشکلات درلودل، نو دغه بحثونه به موږ په میاشت کې حتما یو دفعه کوو. او دا موږ په یو کال کې د دې بحثونو نتیجه ولیدله چې زمونږ ټولو کې تقریبا یعنی من خپل ملګرو یو بل تویل چې تاسو موږ تغییر کړئ، بیا کورنۍ او نور مثلا زمون کوم تصویر چې ټولنې سره او د خلکو سره راشه در شو، په هغه ټولو کې یو ډول مثبت تغییر راغلی. او زه فکر کوم چې تر ټولو ښه ملګری هغه دی چې ستا نیمګړتیاوي تا ته ووایي تر څو ته هغه اصلاح کړي. نو ځینې وخت وایي چې یو چاته چا ویلي چې ته خو خبره چې فلانی دا خبرې درپسې وکړي، نو زه په دې خفه نیم چې هغه دا خبرې وکړلې. زه خفه په دې یم چې ته خو زما ملګری ستا مخکې ولې دومره ډاډه ول هغوی چې مثلا دا خبرې وکړلې که نه. نو دا په دې معنی چې ملګری باید ستا ایپ تا ته ووایي تر څو ته یې حل کړي، تر څو بل کس ته دا موقع برابره نه شي چې هغه ایپ ستا په هغه کې ولټوي، ستا په وجود کې او ستا د شخصیت نیمګړتیاوي خلکو ته بیان کړي.
دا ملګری ده کله چې څوک دې مرحله ته رسیږي او کولای شي ستاسو نشتون کې دفاع لاته وکړي او ټولې خګنې چې تاسو بیان کړې دي او کس کې اوسي، ستاسو په باور باندې د سې او کس سره اړیکې څومره وخت دوام کوي؟
دا بلابل فکتورونه لري چې څومره وخت دوام کوي، ځکه ځینې د انسانانو میچوریټي فرق کوي. ځینې خلک مثلا په د ذهني بلوغ په لحاظ په هغه سطحه کې نه وي چې مثلا ته توقع ترې لرې، نو ممکن دغه اړیکه لږ تر ډېر وخت ونیسي تر څو هغه لتا یو څه زده کړي یا ته له هغه یو څه زده کړي. کېدای شي ته په هغه لیول کې نه اوسې، د هغه فکري بلوغ لږ څه لوړ اوسي. نو دا پروسه د څه کې کوم تر ډیره پر دې پورې اړه لري او د پروسې موده تر ډیره پر دې پورې اړه لري چې د دواړو د فکری بلوغ سطح کومې کچې پورې ده. نو کله چې دواړه په یو لیول کې شي بیا دوی دغه مرحله ته رسیږي. نو زما په نظر نو له یو کال نیولې تر دوه حتی درې کلونو پورې دوام کولی شي. البته د دواړو لورو د فکری بلوغ هغه سطح ته په کتلو سره په بیلابیلو مواردو کې فرق کوي. همدارنګه زما په نظر کې یو څوک مثلا په دوو ټولنو کې پاتې شوی وي، یوې ټولنې نه بلې ته تللی وي، نو به هلته شاید لږ څه ډېر وخت ونیسي ځکه ته د هغه بلې ټولنې د ملګرتیا معیارونه تر څو مطالعه کوي، تر څو په هغه پوهېږي. او بل هغه کس چې په هغه ټولنه کې چې ته اوس نوی ورغلی هلته اوسېږي او هغه ستا د ټولنې له حالات څخه او له معیارونو او نزاکتونو خبر نه دی، نو شاید لکه ډېر وخت ونیسي. مګر که د افغاني ټولنې خبره کوو نو بیا هم شخصي فکري بلوغ پورې اړه لري چې دواړه اشخاص میچورټی په کومه سطح کې دا او څومره دوام کې چې دوی یو بل سره پوره درک کړي. خو په ټوله کې بیا هم یو موده ورته ویلې شي چې له یو کال نیولې حتی تر درې کلونو پورې وخت نیولې شي چې یو چاته ملګری وایو. خو زه فکر کوم له یو کال وړاندې یو چاته ملګری وایل بېخي ناسمه پرېکړه ده. او فکر کوم ډېر ډېر عجله شوې په دې پرېکړه کې.
ستاسو په باور باندې د ملګرتیا لپاره کې څوک خپل ملګری انتخابوي عمر مهم ده؟
زه زما په نظر په لومړي کې شاید د عمر خبره داسې وي چې مثلا کله نه کله زه فکر کوم چې عمر مهم وي کله کله نه کله نه. البته زه عمومي خبره که اوس وکړم بیا هم هماغه موضوع ته راځي. موږ ډېر ډېر لوی لوی خلک لرو چې ماشومان دي د عمرونو په لحاظ ډېر غټان دي اما ماشومان دي فکري بلوغ ته نه دي رسېدلي. اما ډېر ماشومان لرو چې هغوی ډېر ښه فکري بلوغ ته رسېدلي لویان دي هغوی ډېر تاثیر نه لري. اما بیا یو موضوع به دې ته پام وکړو چې ټولنو پورې اړه لري. مثلا په افغاني ټولنه کې نه شي کولای چې له ځانه ډېر کم عمرو خلکو سره ملګرتیا وکړي او دا یو منفی تعبیر لري. همدارنګه په اروپایي ټولنو کې دا موضوع شته دی کله چې مثلا خصوصا چې عمرونه یې د 13 کم دي دلته تور سره ملګرتیا کوي دا عادي نه ده او دا تقریبا غیر قانوني بلل کیږي. نو زما په نظر کله چې دواړه له 13 پورته کیږي بیا شاید ډېر توپیرونه لري خو بیا هم یو څه تاثیر لري. اما ډېره توجه به دې ته وشي چې د فکري بلوغ لیول یا میچورټی څومره ده دواړو ترمنځ. دا ډېره مهمه ده ځکه شاید یو کس چې عمر ډېر وي هغه ډېره تجربه ولري او هغه کس چې عمر کم وي تجربه یې کمه وي نو ممکن په ډېرو شرایطو کې یو بل پوره درک نشي کړلای. مثلا یو کم عمره کس د یو کس چې عمر ډېر وي د هغه ستونزې او د هغه مشکلات او د هغه احساسات او اوسنی رواني وضعیت صحیح نشي مطالعه کولای. ممکن هغه کس چې عمر ډېر وي د دغه کس چې عمر کم دی هر څه سم مطالعه کړي ځکه چې هغه دوره چې دی په کې واقع ده د تېره کړې ده. خو دغه کس چې عمر کم دی نشي کولای هغه حالات چې مقابل کس چې عمر ډېر دی د هغه حالات صحیح درک کړی شي. ممکن په هغه پنځه ګونو حواسو چې ستړي دل کېږي هغه په لحاظ یو پرېکړه وکړي مګر په واقعي معنا درک کړه وخت رامنځته کېږي چې کله واقعا ته په هغه حالت کې قرار ولري او هغه حالت درک کړي او هغه حالت تجربه کړي بیا هغه وروسته کولی شي چې هغه حالت درک کړي. نو فکر کوم عمر یو څه تاثیر لري شاید ډېر نه وي اما خو د عمر توپیر هم باید واضح وي چې څومره که بېچې ډېر وي نو شاید دا ملګرتیا بېچې ناسمه وي او که لږ څه توپیر ولري دومره ډېر توپیر فرق به نه کوي په اړیکو باندې تاثیر نه لري.
مننه هریوا کتا سره وستا سی په باور باندې انجونی چې کله ملګرتیا کوي یو خداوی چې انجونی په خپل کې ملګری وي د دوی لپاره عمر مسله څومره مهمه ده او بل فکر کوي یو انجلۍ ولکه د لشي او بسره ملګرتیا وکړي.
ا دین جلې چې کله له بل انجلۍ سره ملګرتیا کوي نو دا غلطه عمر ډیر مهم نه دی او که عمر ته ونه کتلې شي هغه ملګری ته وکتلې شي نو دا مهمه ده. او بل چنجلې له هلک سره ملګرتیا کولای شي نو دغه په فنی ټولنه کې خو د دې کوایم چې ناممکنه ده ځکه دلته د خلکو فکرونه بل ډول دي او خلک چې داسې حالات وینو نو خپل فکر نشي کولای. اما په نورو ټولنه کې دا خبره عادي کېدلې هم شي او په ډېرو ټولنه کې دا کثم دا د نن زنه استعمال ګرځي اپ کنجلې له حلق سره کولای شي خو بیا هم کټولنه توقتلې شي تولنه د دې اجازه نه ورته.
هریو په ټوله کې ک کورنی جوړښت وګورو په افغاني ټولنه کې جونې لکه څنګه چې تاسو ول دا ورته غیر ممکن ده یا ډیر کم امکان لري چې ونجلې له حلق سره ملګرتیا وکړي. خو کله چې بیا د مینې اړیکې ته راځو دلته انجلی څومره ساتي لري چې په خپل خواخه باندې وکول شي د انتخاب لري.
دلته ځینی هغه کورنۍ چې روشن فکر دي نو هغه بنجون ته اجازه ورکړي تر څو دوی د خپل خواخه واده وکړي. خو ډیرای کورنۍ دا ښه نه غني او هغه بنجون چې په خپل خواخه واده وکړي نو په خپل کورنۍ خو پریږدي چې په خسرګانې کې هم ورته دا یو ډول پیغور جوړیږي ورته پیغور ورکول کېږي چې تاسو خپل خواخه واده کړئ دا خو عادي خبره ده که په خپله خوښه یو څوک وده ونه کړي د چا په خوښه وکړي. دا د هر چا ژوند دی او هر چا ته پکار ده چې د خپل ژوند پرېکړه پخپله وکړي. کله وایي چې زه بیخي دې ته حیرانه شم چې څنګه یو پلار یو مور یا ورور پورته کېږي او د خپلې خور یا لور د ژوند پرېکړه کوي. نو دغه ژوند چې څوک ورسره کوي دا خو یو ورځ نه ده چې ورسره وی کړي او تېره شي. دا کلونه کلونه ژوند دی او بیا موږ د ورور او پلار باندې دومره اتباع نشو کولی چې د هغوی په خوښه جامې وکړو. تمن د هغوی خوښه به یو ډول وي، هغوی ته به یو ډول جامې ښه ښکاري، موږ ته بل ډول. نو بیا داسې یو د ژوند انتخاب او همدارنګه کلونه کلونه له داسې کس سره ژوند کول چې هغه دې درته پلار یا ورور انتخاب کړی دی، نو دا ډېره ستونزمنه ده. او که موږ د افغان نجونو او میرمنو ژوند ته وګورو، هغه ژوند ګډ ژوند چې لري نو تر ډېره خوشحاله نه دي، او په سلو کې 30% هم له خپل ژوند نه خوشحاله وي. نو دا هم ډېرې دي ځکه چې تر ډېره کورنۍ دغه پرېکړې کوي.
مندنه هری واکور دی ودان از مقبل ملما تشولی غرزنگ برغلی ده غرزنگ تم ستړی مشه پروگرام ته بخیر راغلی. مندنه چلی مصرفیتونو سره دی وخت ویسه چې پروگرام کې ګډون وکي. مو یو څه په ملګرتیا خبري وکړي چې موږ څنګه کولای شو ملګری انتخاب کړو، کله یو چاته ملګری ویلی شو، او لیلی او ملګری سره اړیکې ته څومره وخت اړتیا ده چې یو کس بیا موږ ملګری وایو. که ټولنیزو اړیکو ته راشو په افغانستان کې وګورو، بخصوص د کورنیو ترمنځ اړیکې د خپلوي پالل، ما په افغانستان کې چې کله وم داسې کوم واده نه و کتلی یا داسې واده ته نه و متلل چې په هغه کې بیوزلی جنگ نه و شوی. په هر واده کې به یو جنگ و، یو جنجال به و، یو څوک به خفه و، یو څوک به مرور و. په غم خواده کې م کرا واخلې همیشه به هم داسې جنجالونه و. ستاسې په باور باندې د ټولنو جوړښت، بخصوص د افغاني ټولنې جوړښت، ولې داسې ده او په دې کې څه خراب دي، ستونزه چیرته ده چې زموږ په ټولنو کې یا په داسې خوشحالۍ و کې یا په جنجالونو کې مو حتماً باید یو یو ستونزه رامنځته شي، یو جنگ باید وشي؟
ډېره مننه. اول خو ټول مېلمنو ته سلام اوریدونکو ته تاسو سلامونه. اصلي خبر دا ده چې مخکې تر دې چې په ټولنیزو اړیکو وغږېږو، مهم بازه ده چې په نړۍ کې ټولې ټولنیزې اړیکې په لومړي قدم کې اقتصادي اړیکې دي. په دې معنی چې په نړۍ کې یا که په موږ په هېوادونو په کچه وګورو یا په ټولنو کې دننه وګورو، ټولې اړیکې په لومړي قدم کې اقتصادي اړیکې دي. یعنې هغه ټولې تر ټولو ښې اړیکې هغه دي چې شاسره په اقتصادي ګټې شریکې ولري. په افغانستان کې، په نړۍ کې، په کلو کې، په ولسونو کې، په کور کې، هر چېرته لومړی اړیکې چې دی له اقتصادي اړخه په نړۍ کې په هغه تیوریک اړخه چې دی تعریفېږي، چې مثلا اړیکه ته تعریفوي اول بل اقتصادي اړخه تعریفوي، چې مثلا د دوی اقتصادي اړیکې څنګه دي. تاسې به کتلي وي چې کله په یوې کورنۍ کې هم ستونزه را پیدا کېږي، په وړې کورنۍ کې که ریښه یې ولټوي نو تر ډېره ځله پورې دغه ریښه به اقتصادي اړیکې ولري. یعنې به په پیسو جنجال وي او په شتمنیو جنجال وي او په نورو جدادونو جنجال وي. یعنې دغه ټولنیزې اړیکې هم ډېر ځله چې اغېزمنېږي یا مثلا ډېر ځله خرابېږي، هم تر شا یې اصلي علتونه اقتصادي علتونه وي او تر شا یې ګټې وي. او دغه ګټې ډېر ځله د دې سبب کېږي چې ډېرې ښې اړیکې هم له منځه یوسي. مثلا ورور له ورور بیل کې، پلار له زوی بیل کې، مور له زوی بیل کې، یا په مور او پلار ترمنځ دا اړیکې ډېر سره اقتصادي اړیکې دي چې ډېر عمل خرابېږي. بلکې بیا چې کله په دغو اړیکو بحثونو کې ډېر سره خلک فکر کوي چې دا ټولنیزې ستونزه دي، موږ بیا هم وایو چې په نړۍ کې، په هېوادونو کې، په ولسونو کې، په کلو کې ټولې ټولنیزې اړیکې په لومړي قدم کې اقتصادي اړیکې دي. او دغه اقتصادي ستونزې اړیکې که یو ځلې اغېزمنې کېږي یا خرابېږي، نو مخامخ په دغه اړیکو باندې هم منفي اغېز کولی شي. حتی د وروستیو کې داسې ګمان کېږي چې په نړۍ کې د ارواپوهان هم ځینو مسلو په اړه مطالعه کوي یا څېړل کوي، د ښځې او مېړه ترمنځ، یعنې د ښځې او خاوند ترمنځ، یعنې دغه د ژوند دغه دوو ملګرو ترمنځ هم چې اړیکې خرابېږي، جنجالونه رامنځته کېږي، تر شا یې ډېر اقتصادي علتونه وي. ځکه اقتصادي ستونزې کولی شي ټولنیزو ستونزو ته لاره واره کړي. یعنې دغه هغه ماین ټکه ده چې ډېر ځله خلک په اړیکو کې لپام غورځوي. خو دا صحیح دی، یو سړی وایي چې دا زما خبره نه اوري، بل وایي چې دا زما خبره نه اوري، یا زما خبره څوک نه اوري، یا ما څوک درکوي نه، یا مثلا څوک وایي چې ما ته څوک احترام نه لري. دغه احترامات، دغه اړیکې پالل، د خبره اورېدل، دا هم په خپل ذات کې یو اقتصادي مسله ده. یعنې په خپل ذات کې یو اقتصادي بیسټ اړتیا لري چې خلک باید په اړه وږي او په اړه باس وشي. تاسو کې کتلې په کومه لنو کې چې خلک اقتصادي لاس په خو ولاړ وي، به خلک خبره هم اوري. هغه خلک چې اقتصادي لاس په ژوند په خو ولاړ وي، خلک خبره تم غوږنی شي، خلک احترام هم ورته لري، په کور کې هم تر ټولو ناسوبلي وي، حتی د دا اولادونو تر ناسوبلي وي. خو کله چې اقتصادي لاس یو څوک له خو لويږي، یا مثلا ضعیف وي، هغه نو څوک خبره اوري، نو څوک غوږ ورته نشي.
وبخه ورڅنګ په بخنه سره چې مزایمت کوم، که په افغاني ټولنې کې دغه موضوع تطبیق ته پام وکړو، وقین لکه څنګه چې تاسو وایي هم داسې ده. خو که غربي نړۍ ته وګورو، اروپایي هیوادونو ته وګورو، امریکا ته وګورو، بخصوص د ځوانانو ترمنځ اړیکې ډېر په اقتصادي مسایلو باندې ولاړې، ځکه سره له دې چې دلته ځوانان په مالي لحاظ باندې کنجونې دي، کالکان دي، دوی ډېر ښه دي، یعنی کولای شي په مالي لحاظ باندې خپل د ځان ملاتړ وکړي، د دوی هغه عاید خپل لاس کې دی، یعنی د نجلۍ هم لاس کې دی، او د هلکم خو بیا مړي کې ډېر پایداري نه دي. ته دې لڅه ده
دا خبره ده، کنه خبره ده اړیکې خو چې دی د پختل ذات کې سیستماتیک لحاظ مطالعه کیږي. هلته چې اړیکې ټکه دي، هغه هلته ډېر ځله اقتصادي اخنه یو بل پړاو شروع کیږي. هغه پړاو چې دی هلته د کار دغه د ورځني مصرف مسله ده. ورځني مصرف مسله دغه چې ټول ورځ خلک انسانان د ماشینونو په څیر کار کوي، او ټول ورځ د خلک د سره مصرف سره مصرف ساتل شوی، چې هلته هم ډېر ځله اقتصادي اخلي مطالعه کیږي، چې د خلکو تم داسې تصور ورته شوی چې دغه ټول ژوند چې دی په اصطلاح پیسې دي، یا مثلا خوند اخیستل دي، یا لذت دي، یا مثلا هغه دغه د خپلوي اړیکه چې کله ناکله مطالعه کیږي، د خپلوي اړیکه د ننه د پانګوالي نظام د ننه مطالعه کیږي. ځکه په غرب اوسنیو اړیکو باندې ډېر ځله وري نه وکړه کېږي چې هلته پانګوالي په دې کچه پراخه شوې چې هغه د مور او پلار، د زوی او د مور او د لور او د مور، د لور او د پلار، ان دغه د کورنۍ اړیکه هم هلته په پانګوالي سیستم کې د ننه مطالعه کیږي. چې دغه په کې ځکه چې پانګوالي داسې یو سیستم رامنځته کړی دی چې کمور او پلار د کشپه او رسکار ونه کړي، نو دی خپل هم وږې پاتې کېږي، اولادونه هم وږې پاتې کېږي. دغه اړیکه چې یو څو کاله مسلسل وپایېږي، په مخ کې ولاړه شي، دغه هغه فرهنګي هغه چې ورته وایي اړیکې چې ورته وایي، اخلونیزې اړیکې چې ورته وایي، دا له پامه غورځېږي. بس یو وخت دې حالته ورسېږي چې به ژوند یوازې دا ده چې کله د کال پوره کېږي، د کال کله رخصت پوره کېږي، نو په دا یو هېواد د چکر لپاره ولاړ شي. هلته دغه اړیکې چې دی د پانګوالي سیستم د نړۍ د مننه مطالعه کیږي. زموږ ترمنځ چې دا اوس پورې اخر پرمختللي پرلات نه درسته، خو زموږ ټول خو دی یو قبیلوي سیستم لري، هغه پخوانی سیستم لري چې لا دلته پانګوالي اخلاق، پانګوالي اقتصاد ډېر پراخه دی. دلته دغلته اخلاق تر اوسه پورې فیوډال اخلاق دی، په اصطلاح قبیلوي اخلاق دی، چې مثلا د کورنۍ ترمنځ ډېر ځله وګړي په دې پال کې چې زما خپل خپلوان شته لري او زینه لرم، هغه خو زه لري زینه لرم، هغه ډېر ځله مکل لري زینه لرم، هغه کور لري زینه لرم، حتی د اولادونو په برخه کې دغه ډول تضادونه رامنځته کېږي. دغه تضادونه هم چې بېرته راسره په خپل کې د احمایم اقتصادي دي، او په نړۍ کې دغه ټول تیوري کې اړیکې چې بېرته چې مطالعه کېږي د اوسنۍ اړیکې کې کوم دغه خو داسې تصور کېدل کله تاسو ورکه دل چې دا غواړم په نړۍ کې ټول څه چې دا غدي ټولنی ژوند دي منځ یو بل اخلاق نه مراته وي احترام لري څه څنګه دا په نړۍ کې ټول څه دي کته څومره هم چې ډېر څومره هم باسو کې په لومړي قدم کې طبقاتي دي، په لومړي قدم کې نانډول دي، په لومړي قدم کې اقتصادي دي. یعنی په څه معنی دا چې کله کله چې خلکو ترمنځ دغه اقتصادي نانډول دي رامنځته کیږي، ټولنیز نانډول دي رامنځته کیږي، اړیکو کې د باور رامنځته کیږي. تاسو په کتلې وي یو سړی په افغانستان یو بل سړی په پاکستان یو کله چې اقتصادي اړیکې سره ګډې وي، سره شریک وي، مسله هم ډېر پاتې وي. خو برعکس که په یو کور کې دوه ورونه وي، اقتصادي اړیکې ستونزه سره ولري، یو بل په دښمن هم بدر سره وي.
خورځنګ چې دا خبرې وګدې نشي، یعنی ستاسو په باور باندې که هر ډول اړیکه په ټولنه کې رامنځته کیږي، که هغه د خور او ورور، که هغه د مور او پلار، که د هر چا ترمنځ ده، یو اړخ اقتصادي دی.
بالکل یو اقتصادي دی، بل اقتصادي اخونو نو وروسته دغه نور اخونو شو کېږي چې مثلا ټولنیز اخلاق دي، مثلا فرهنګي اخلاق دي، هغه نو وروسته مثلا دغه د کورنۍ اخلاق دي کوم چې دا شو کېږي. خو په افغانستان کې څنګه دغه چې د خلکو د اقتصادي اخونو نه دغه جلده ټول مهم بحث دی. پس په کتلې دي کوم چې په افغانستان کې دنه د خدي عمر ترمنځ کې خراب وي د خپل اقتصادي سندري د خدي چې کومه خپل لري په اقتصادي لحاظ هغه مري نه شي پورته پر کوله خوند چې خوند دې خالي راست په خونې او کله چې هغه اقتصادي اړنی په کوله مختلف کړنه به مرمنه به څنګه په خو درې دي مختلف به څنګه پر کی کله د مرمنه مختلف
ورزای ته ملګرتیا پړم غواړم لتاسي و پختم کچیرته په زموږ ټولنیز اړیکې تر ډیره په اقتصادي او منافیو باندې ګټو باندې ولاړې وي. په دې برخه کې اقتصاد تر ټولو مهم رول لوبوي. د ملګرو درمن څنګه اې د امکان شته چې کیو چا سره موږ خملګری جوړی کو هغه به زموږ ګټي وي زموږ منافی به وي.
او په خفاف نه پختنه میتونه
استه پختنه ده چې په ملګرتیا کې کده کورنۍ نه راووزو د دوه کسان ترمنځ کاغاله کونجلې وی کاغه دوه ملګری الکان وی ادو انجونې وی په دې برخه کې د پیسې د منافع د ګټې دومره مهم دي.
او دا د پر مهم پختنه ده چې د مهم پختنه اشاره وکړه ګوره دا اړ کی چې دی په مجموع کې خو دا اړ کی بلا بلا غند کنه فالونه لري کنه چې دا فالونه په کوم هدف پورې مخه لري شي کله زموږ اړ کی د محرومیت فرقنی هم وي. مثلا ځینی هلکان ځینی نجونې ذکر وکړه په دې کې چې کله د پیسو اړ کی هم وی لري دی ورسره چې د خپل محرومي غوښتنې اړ کی ورسره شریکوي خبري ورسره شریکوي. مثلا یو څوک د کورنۍ کې غوښتنه منل کیږي خبره څوک نه اوري په ټولنه کې غوښتنه نه مني یا هغه څوک پیدا کوي چې د خبري واوري او هغه ته زړه تشکی یا مثلا کله کله دا چې هم کیږي چې یو څوک د پټولنه کې یو ارمن لري خدارمن پټولنه کې چا نه شي بلاند کوله د خبر شته نشي کوله خو بل څه په دا کوي چې هغه هم د تور ارمن لري نو دا غوړي چې همشته خو دا غوړي چې د تر هغه لوړی ارخ چې ما متا درته په شریکه هغه کولی برخه دی نه د مجموع کې برخه دی دا غوړي چې ته کوم ته اشاره کوي او ځي دا خیر ده چې دا په ژوند کې پلکیږي دا په غرض کې همشته د پشر کې همشته د هر چیز زړه په نه کې په هغه کې شته خو دا جزئي مسائل په مجموع کې دې کې هم چې ما درته دا ونه وکړه چې کوم څه پوښتنه وکړه دا لري چې هم یو څه اقتصادي مسلو ته ورو قدمونه وسی ذکر لږ کسان چې ورسیدې شي دا شری کې راځو لري چې ول سلام کلام ودرې سلام کلام په هم راځي بدل شي دا هم راځي هم امکان لري چې وخت په اقتصادي اړیکو بدل شي یو څه لږ دا سن دا اړیکه هم ګټه اقتصادي کې خراب شي ځکه په نړۍ کې تر ټولو ډېر اړیکې خرابې دي ولیک ته ټول ډیر کې چې لمن دلاري حتی د هیوادونو په کچا د ټولنې تر کچا ته د کلو تر کچا د ټولنې تر کچا د کورنۍ ترمنځ د پروپر خپلم ګرځیا او د کورنۍ ترمنځ دا لکه هم چې لري د خرابۍ کې هغه اساس چې دی په نړۍ کې چې مدالکې کې اقتصادي دی به د ورسره ورسره د مسلې امن کې چې یو څه یو خطر امن کې چې هغه د جزئي مسایلو په اړه د خلک د لباس نه کوي کوي هم د خپل لباس کوي چې دا اول خلپامه غوځوي.
مننه لاند کدار ته جواب کې ځکه چې د نورمل مانم په تمه دی او په پای کې اوریدونکو سره مو د سندروج مانم کړی دا د دې لپاره چې یو چا سره خاړې کول ورو کاغه اقتصادي منابع په پام کې نیول شي یا ګټه په پام کې ونیول شي او لکه څنګه چې تاسو ول شي دا یو ورخ د اتمن په پام کې نیول کیږي ټولنیز اړخ تم په کې پام وکړو کو غړي څوک ځان سره ملګری کړو یا دا د پکورنیو کې اړیکې خو ساتو کوم ټکو ته باید پام وکړو کوم د سیادتونو باید لمن سي او ستر څو داړي کې سالمې پات شي.
او دې خبره ده چې د اړیکو تلل سره یو دا د چې د تکامل احترام در خلک یادوي او دا به کړم چې دا د مهم ټکی دی دغه تحلیل چې د ټینګیږي په دغه ستاسو په څومره هم سره مطالعه کوي د په چا د حکومت ته هم راوړي شته نظامونه هم راوړي چې د اړیکو خو په لاله لپاره د مکتب خوندې ولې تر پانتون او تر تکا د سره په دغه ترمنځ کار وشي په پانتون کې کار وشي په مکتبونو کې کار وشي خلکو ته د شخصي حریم پاړه معلومات ورکړي خلکو ته د چا د خبرې راستلو پاړه معلومات ورکړي خلکو ته د احترام پاړه د درناوي پاړه د نورو د خبرو اورېدلو لپاره یو چاته د خپل اسرو کار خبر ترېدلو پاړه د ټول معلومات باید ورکړل شي. مهمه خبره ده چې په دا اړیکو کې د یو چا مقابله ګټه هم وسنجول شي، د شخصي اړیکو باید پام وشي، هغوی شخصیت ته هم پام وشي، د هغوی کورنۍ ته، د هغوی د تاریخي اړیکو ته باید پام وشي، د ورسره مخکې ولاړ شي. دا هغه مسایل دي چې سره کولی شي اوږدمهاله اړیکې هم یو چا سره ولري. کله کله داسې هم وي، ممکن امکان د ورځني پوښتنو خلکو کې چې په کلو کې ډېر خلک اقتصادي اړیکې هم چا سره نه لري، یو څوک د شکتاویا کالې ملګری وي مثلا، سپین ګیري وي، بیا هم ورسره ملګري زیات شي. دی خبره ده چې ځینې اړیکې په لومړي قدم کې عاطفي هم دي، دا په نړۍ کې ډېرې کمې رامنځته کېږي، ډېرې جزئي اړیکې وي. یا دا سړی چې موږ کله ناکله فکر کوي چې که موږ له یو بل جدا شو نو څه به کوو، په کله فکر ناکله داسې په بغیر په پرتله د لویدیځ په پرتله په افغانستان کې د ښځو او مېرمنو ترمنځ دا اړیکه ډېره اوږدمهاله وي، یعنې د یو بل ته طلاق مسله پکې نه وي، ډېره خرابېږي نه چې بل نه راسره جدا شي. ولې دغه چې دلته د دواړو اړخونو یو بل سره د ګټې سمجول وي اوږدمهاله کې، چې مېرمن وایي چې زه د خپل مېرمن نه جدا شم نو ما به څوک ساتي؟ یا به زه څه کوم؟ او مېرمن وایي چې زه د خپل مېرمن نه خپله شرم دی، دلته نو دا اړیکه رامنځته کېږي، نو دا به څه کوي؟ کنه یو ډول عاطفي اړیکه لري. خو په لویدیځ کې به دا ځل چلته ښځه هم چې په کار کې مخامخ کېله، د اقتصادي لحاظ مېړه مخکېل دی، خاوند یې مخکېل دی، نو دا اړیکه بیا سره ښه چلې کړي. یعنې دلته هم کته داسې وګوري، دا یو اقتصادي اړیکه ده په خپل لومړي قدم کې. نو بیا هم موږ دغه اقتصادي اړیکو نه وړاندې نور هم لاړ شو، متقابل احترام، یو بل دغه شخصیت ته پام کول، شخصي اړیکو ته پام کول، د حمازې ته پام کول،
مننه کور دی ودان ژوندی اوسي، تاسو ورځي خپل کار ته ورسیږي. زه بیرته ښاغلی مقام زی ته راشم، له تاسو یو رم ساسي روستي خبرې څه دي؟ کوم کسان چې غواړي په ژوند کې بریالي اړیکې ولري څه ورته ویل غواړي؟
زه غواړم درې نقطو ته اشاره وکړم کله چې موږ د ملګرتیا بحث کوو. یو دا چې مکمل انسان څوک نشي پیدا کولی. زموږ استاذ ډېری خلک د مجازي نړۍ او د فلمونو تر اغېز لاندې راغلي وي، نو دوی داسې فکر کوي هلته خو کنډکټر تقریبا د ټولو ښو خویونو مجموعه وي، نو هغه یعنې کومه منفي نقطه نه لري، سمه ده؟ مګر په واقعي ژوند کې داسې نه وي. نو هیڅ کله هم یو پرفیکټ انسان باید موږ ونه لټو چې په هغه لحاظ باندې مشکل ونه لري او موږ درک کړي او دا او دا او دا او دا توقعات مو باید ډېر زیات نه وي. ځکه موږ باید اول خپل ځان ته وګورو، اول خپل ځان ته وګورو. کله چې موږ خپل ځان ته ګورو، موږ سل او شل مثلا مشکلات لرو. دا د دې سبب کی چې موږ باید بل قسم داسې درکړو چې هغه انسان د یو مشکل لري. بل دا دلیل کیږي چې مثلا کله کله د انسان ناکامه تجربه د دې سبب کیږي په ژوند کې چې هغه غواړي دویم ځل لپاره یو پرفیکټ کس پیدا کړي، مګر دا هیروي چې دویم کس به انسان وي، دویم کس هم نیمګړتیا ولري. نو یو دا چې باید د مجازي نړۍ یا د فلمي نړۍ نه راووځو، واقعي ژوند ته راشو. واقعي ژوند کې زم مشکل لرم، بل مشکل لري، بل نیمګړتیا لري، باید دا دواړه په ګډه دا مشکلات بیا سره حل کړي. او بل له ناکامو تجربو څخه باید موږ دا درس رانیسو چې اوکې، زه باید دا یو پرفیکټ انسان پیدا کړم، یو مکمل انسان پیدا کړم چې مشکل ونه لري. نه، دویم ځل به ستا ملګری، ستا د ژوند لپاره ملګری، یا همداسې عادي اړیکو لپاره ملګری حتما ستونزې ولري. یوه دا نقطه چې لومړۍ نقطه هم دا ده چې له خیالي نړۍ راووځي واقعي ژوند کې، انسانان تل نیمګړتیاوې لري او دغه نیمګړتیاوې په ګډه به له منځه وړي. دویمه نقطه چې ډېره مهمه ده، کله چې تاسو ملګرتیا کوئ، په هغه کې د نه ویلو هنر زده کړئ. زموږ استاد د ټولنې غلطه بدبختي دا ده چې ملګرو ته تو نه نشي ویلی. ما ډېری ملګري پېژندل، مثلا هغوی یو بل ته یو خدمت وړاندې کوو، هغه به ښه پوهېده چې دا کار نشم کولی، خو د په ځای چې ووایي چې زه په دغه دلایلو دا کار زه نشم کولی، هغه ته به یو ډول تمه ورکول، اوکې زه به یې وګورم. دا کار د دې سبب کېږي چې مقابل کس توقع پیدا کړي چې اوکې زما دا مشکل دا حلوي. بیا چې کله دا مشکل نه حلي، دغه وخت کې دغه خفګان چې دوه چنده له هغه خفګان څخه به وکاوله کې د وطن نه ویلی وای.
په بخنه سره مقامزه سب کله کله د ختیځ طرف ته یو اصطلاح پاتې ده، وایي چې دا درته ویل چې زه به وګورم، په دې معنی چې نه کېږي.
نه کېږي، بلکې همدا دلیل ده، کنه ډېری خلک چې وګورم نو مقابل کس حتما یو توقع پیدا کیږي. دا هغه طبیعي ده، انسان د انسان د خبرو تر تاثیر لاندې راځي. خبره کې چې وګورم په دې معنی چې یو هیله شته. نو زما نظر دا دی چې مې ګوره، مطلب ورته چې نشم کولی، او دلیل ورته وایي چې هیڅ نو ستونزه نشته، زه چې یو کار نشم کولی، باید زه او یو خاصه تجربه راځته کوم خاطرم ده دلته زمون یو څه گاونډیانو نو ما یو ورځ یو څه پاخه کړل نو هغه ته مې ورکړه نو بیا ما ترې پوښتنه څنګه خوندور وي خې گزارې کوله نو ما وخندل بیا ما ترې پوښتنه وکړه ول دې وخندل مزه موږ زیکي چې څوک چې خوخ دې نشو خوندور نو هم به ورته وایي چې مثلا خو خوان دی وکمنانه و بیا نو هغه څنګه پویږي چې ختم دا خوندور وکنو مجبدي خو زم نه پویږي چې هغه څنګه پویږي و موږ خو څه چی یاره وای وي چې گزاره حال گزاره حال نو زم دا وایم چې واقع باید ډایرکت وسو دغه دا کلتور خو خبر یو خو نزاکتونه لنور ټولنه او خپل خپل ټولنه کې باید تطبیق کړو نو مقابل کا تدریمه نقطه په ملګرته کې ډیره مهمه ده نو ویلو هنر زده کړی په دې کې شرم نشته اې اېب نشته اې کمزوري نه ده چې نشي کولای وای په دې د دلایلو زنه شم کوله ځان ته بل لاره غوړایې لازم یو ځای په دغه مشکل د حل لپاره یو لاره پیدا کوم درما تر ټولو مهمه نقطه چې هغه د ملګرتیا اساس جوړوي چې هغه وای پخپل خووسه پخپل خ ملګری اوسه تر څو مقابل کس هم ملګری اوسي زموږ ورته ډیر خلک پخپل په ملګرتیا کې لکه منفي رول ادا کوي یعنی صفر وی بېخي زیرو وی او د بل کس توقع سلوي نو زه وایم چې اغه د پښتون یو مطلبي بازار ته څه وی څه راوړه نو ملګرتیا کې څه قرباني ورکړه څه بتا ته څه قرباني درکړي نو دا درې نقطې یو لو باید د پرفیکټ انسان توقع نه لرو چې یو انسان هیڅ نو مشکلونه لري حتما ټول انسانان مشکلات لري کمزوري لري عیبونه لري منګې چې لرو بلیم لري ځکه دا چې باید نه ویلو هنر زده کړو درې مټ ډېره مهمه نقطه ده چې باید خپل خوسي تر څو مقابل کس خوسي
باندې کور ودا هری وجن تاسو رازم لند لتا سي اور ما چې ساسې په نظر باندې څه کولای شو لند
اول لکه مخکې مل ما چې ویل توقعات باید کم کړو لا هڅه څخه باید ډېر توقعات ونه لرو اته څه کېږي او بدای لري بل کملګری ته مونږه احترام ولرو کور تمین ور کړو در کې کړو نو همدا به تر لاسه کړو
مننه مننه کور ودان لته صدرې وړ قدر منو چراغ لګې نن مو کړو ورځ په پای کې سندرې اورو تر بل پروګرام خې چاري خو وخت
عشق می پزړو کړو لو اثر بیا عشق می پزړو کړو لو اثر بیا بلتانو می لمبه بلې کړې پسر بیا بلتانو می لمبه بلې کړې پسر بیا عشق عشق می پزړو کړو اثر بیا بیتان میں لمبے بلے کڑے پسر بیا بیتان میں لمبے بلے کڑے پسر بیا نمدا آشنائے آغستین مالا نمدا آشنائے آغستین مالا نمدا آشنائے آغستین مالا نمدا آشنائے آغ جمع کر لخ کر دیا جدائے رات را جمع کر لخ کر دیا بیتان میں لمبے بلے کڑے پسر بیا بیتان میں لمبے بلے کڑے پسر بیا
گا بای بیا لتا قربان کرم پسل مرگا بای بیا لتا قربان کرم پسل مرگا بای بیا لتا قربان کرم پسل مرگا بای بیا لتا قربان کرم صورت میخ دے پیدا کر پما شر بیا صورت میخ دے پیدا کر پما شر بیا دل تان میں لمبے بلے کرپ سر بیا دل تان میں لمبے بلے کرپ سر بیا منت بارو سرحمانا پو سال منت بارو سرحمانا پو سال منت بار سرحمانا پو سال منت بارو سرحمانا صدف کی دخل نوی دگوہر بیا او صدف کی دخل نوی دگوہر بیا بلتانو میں لمبے بلے ریپ سر بیا بلتانو میں لمبے بلے ریپ سر بیا عاشقی عشقی میں پزڑو کلو اثر بیا بیتان میں لمبے بلے کرپ سر بیا بیتان میں لمبے بلے کرپ سر بیا
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورکړه کړی
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور وش ساته
جہان میں سب پروا لاس کے لاس لر مست پختانہ میں علاج تا خبر میں دوا تا خبر میں دوا سب میں دن سب میں دنیا نہ غالرم نہ داستا پختانہ میں علاج تا خبر میں دوا تا خبر میں دوا سے رنجختہ
میں دنیا نہ